افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د کارپوهانو نظرونه واخلو. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د افغانستان د حکومت او یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د حکومت په اړه د عمران خان خبري رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د کندهار نوی والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کول لپاره به نوی ګارنیزیون جوړ سي. د امریکا د عدلیې وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپور چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي خو ځینې نه کوي. جان باس لیکلي خان د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او ویل چې دا د لانجه د حل یوازنۍ لار ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر ټویټر نن لیکلي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانانو عزم تخریب کړي او د افغانانو د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي چې د صدر اعظم عمران خان تر وینا وروسته د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. هغه نن کابل ته رسیدلی او ازادي راډیو ته ویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او له هغې نه وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د اعتراض څرګندولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال هم احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په لندن کې دی. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلیزاد به نن د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر خبرې وکړي. د ادارې ویلي چې انګلستان د افغانانو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کوي او د سیمې د هیوادونو همکاري موثره ګڼي. زلمی خلیزاد د دوشنبه په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو د نورو هیوادونو مرکزونو ته د خبرو لپاره سفر پیل کړ. هغه دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د پلان د څګټ سواک ځای په ځای کو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي. د دې ترڅنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
په کندهار کې خلک د پیژندل شوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ اندېښمن کړي دي. د کندهار لوالي سره د دې مرکې دغه بشپړه مرکه ورسته په خبرونه کې اوریدلای سي. په کاپیسا کې نڅرګندو وسلوالو کسانو یو سارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سارنوال عصمت الله نومیږي او په کاپیسا کې د کورنی او بهرني امنیت د سارنوالۍ غړی و. دغه سارنوال نن خپل کار ته په لاره کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د هغه د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د عدلی وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرت مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرت مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې او آیا روسیه د دې لپاره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره جوړجاړی کړی و تحقیق کړو. مولر په دې اړه په رپورټ کې دا خلاصه کړې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي کمپاین د روسیې سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د رابرت مولر د تحقیقاتو یوه خلاصه چې په څلورو پاڼو کې برابره شوې د مارچ په 23 نیټه کانګرس ته سپارلې ده. خو هغه ویلي چې په دې اړه چې د مولر د رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړي لا پریکړې ته نه دی رسېدلی او د داسې پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوي ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دستګاه د ځمکې په مدار کې په بریالیتوب وویشته. مودی په داسې وخت کې چې په هند کې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه اونۍ وخت دی دا خبره کړې ده. د هند صدر اعظم وینا نن د ټلویزیونونو خبرې ده. د سټلایټ راغورځولو لپاره راکټ د هند په ختیځ ښار اوریسا کې د میزایلو د ازموینې له یو مرکز وشتل شوی و. مودی وویل چې هند اوس تر امریکا، روسیا او چین وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د سټلایټ ضد میزایلې جوړ کړي او په بریالیتوب یې ازمویلي دي.
له فرشته جلال زینمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک دا خبرونه به هم وړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی.
منطقې اجماع دا ډېره ضروري ده ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید دا منطقوي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي، رسمي شکایت وکړي. د کندهار نوی والي خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
د ښاري نظم اولاد ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زور ویښتو قچي کولو ته اړ باسي.
ایختار مې ډېر شې له مکتب لاړم ایسته چې بیخ باندې لاړه کېنچو خلا ټول لینډای کړو بیا ټول را مې خندل او لارې کې را روانو.
د خبرونه په دوه منې مې کې د اساسي ای بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د حاضرې راډیو دوه ونې خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې کوي.
اسدې رادیو او ریډیو خبرونه په تبرخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ځو نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرونسیشن بی پی یو خبره کړی خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید پراخ شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل دغه هیواد د سولې لپاره د یوې پراخې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ یو جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوې پایښتې سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره یا او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې 13 نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورته کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅستای خوای چې تر دې دمه په دې اړه یو لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده.
دی وایي موږ همدا هیله لرله چې ښاغلي خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یواله رامنځته کړي. زه هیله منم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغه خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په ګډون د سیمه یو شمېر هیوادونو ته مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه واورېدل چې وایي دا سفر د سولې د سیمه ییز او نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی. خلیلزاد هم په وار وار ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې هڅه کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او دغه راز د سیمې هیوادونو ته هم په دې نیت ځي چې د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. خو دا ځل ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړ شي نوي عکس العملونه راپارولي دي. په تېره بیا د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو ته په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د مخکې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د یو شمېر د پاکستان د لوري د مداخلې په باب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اعتراض مسله راپورته شوې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې برخه کې قاطع اقدامات نه دي کړي یا نه دي لیدل شوي چې کوم قاطع اقدام یې کړی وي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د سبوتاژ کولو هڅه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترینګلې کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې په روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې تیرو کلونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې په راوستو کې
اوسته خبر یو د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لپاره ولی زه اوس داسې فکر کوم چې نو وایم چې اتمان عمران خان غوړي چې دا پروسه سبوتاش کی ولی عمران خان غوړي چې امتیاز واخلي او کریډیټ واخلي د جهان او د غوین د امتیازات ترلاسه کړي ګویا دونه مو دا توانمندی لري چې د پروسه سوله مدیریت د افغانستان د ایده لپاره
د روان میلادی مارچ میاشتې په 25مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله ویل چې د یو بی طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري وازنې لار ده. عمران خان زیاته کړې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د عمران خان دغه څرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد ای افغان سفیر هم د مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونی د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دا شان څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولای شي. له ډلې انتظار خادم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
عمران خان له اړخه د دغه مسایلو په حد کول په خپل ذات کې تغور ته نور تیر ور اضافه کول دي، ټول خرابول شي، د دواړو حکومتونو په رابطو باندې اغیز کولی شي، دواړه ملتونه د یو بل پر وړاندې باندې ودرولی شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژي کوم هغه فلسفه چې درلودله هغه نور بند کړي.
ښاغلی خادم وایي افغان حکومت باید له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار نوی والی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کندهار په ادارو کې د سمون راوستلو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حیات سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي؟
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر زموږ لومړیتوب د امنیتي وظیفه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول دي.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې متروسه لومړی کوم ګامونه پورته کړی دي؟
په دې کې شک نشته چې به معلومه وي چې موږ د معرف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښهوالي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معرف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کېږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت پکې او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغې خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه درې صاحب جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغه ورځې نه چې زه راغلی یم په زرګونو خلک دلته راځي، خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخته چې رئیس جمهور خوښه وي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا اوس تاسو وینئ چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنویو او په کندهار ښار کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیري پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره د
په څلور دروازو کې د منګ پلان د چې ګډ ځواک ځای په ځای کړو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي، او هغه خدای نخواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو کلته ګډ قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو وي، په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دو نسل کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دو تر څنګ دو هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړی شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، ښار ته هغه لارې چې داخلیږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دې ته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې لپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالیو ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسېږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا وسپاسي ویني په ځینې ځایو کې دو حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري، او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرام او د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغو فتواوې ورکړلې، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې لار نه روایت ورته پیدا شوه. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسېږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ هم نه رسېږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو، د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي، او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو، او د ما هڅه او هند به دای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده، او میرویس خان لیکه چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري، د هغو ارواح خوښه کو او د هغو په پله باندې قدم کی.
د کندهار له نوی ولی حیات الله حیات سره د کندهار د ولایت د پروګرامونو په باب مرکه و ښاغلي حیات ته، د مخکې هم د څو ولایتونو والي پاتې شوی او په هغو ولایتونو کې به خلک پوهیږي چې ښاغلي حیات څه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زوره ویښتو لنډولو یا قچ کولو ته اړ لباسي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د نوي تعلیمي کال په پیل سره د یو شمېر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلماني په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د خوانزی د ادارې لخوا قیچی شوی و.
اختر می ډیر شیر او مکتب لرانه ما ایسته چې بیخ مانی را رکن چو خلا طول لندائی کلو بیا طول را مانی خندل اولاری کرا روانو.
دا یوازې جواد نه دی بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان څلورلاري کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا ډیر ماشومان دوی ته ورغلي دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچي دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مره خواریو کې ټاپه بیا فکر کوي نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمر یا نیم لمر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکي محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوی. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
ماشومان خونځي ته په ډیر شوق ځي او هلته بیا خون کې یا ماشین یا قیچی راخلی او د لسو شلو نورو زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی. په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغېز لري. د خونځي او سبق سره یې لیوالتیا
کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا پکچ کیږي په دوی ډېر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کیدای شي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د خوانزی په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصول خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره
د وکون کو پرابطه زمونږ د ډیسپلین خبره ده چې مکتب ته خپل وخت راشي، خپل مراد کی درس وکړي او په خپل وخت کې مکتب نه لرسي. جبران د شام وستان خې چې کول یا په جبران د چای ستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفت وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وایي ممکن له دې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي. خو دوی ژمنه کوي که دا شان کومه ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه ظلماتونکې طریقې پر ځای به د ښوونځي له ادارې او ښوونکو سره په همکارۍ د حل یوه معقوله لار ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران چې وروستیو کلونو کې ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې وې، وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ایراني چارواکي وایي ورښتونه او سیلابونه په نږدې شلو ولایتونو کې دوام لري. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریپورټونو په اساس لږ تر لږه 40 کسان د ایران په شاوخوا شلو ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو په پیښو کې وژل شوي او تر 125 زیات کسان ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان اکثر د شیراز اوسیدونکي دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان ورړولی. تر پرون شپې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنه ښودل شوی و او لږ تر لږه 100 تنه ټپیانو. خو د مرستندویانو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان ولایت کې 2 نور کسان هم ووژل او 25 نور ټپیان کړل چې ورسره د مرګ ژوبلې شمیر پورته لاړ. ویل کیږي د ځینو کسانو مړی او ژوندی ورک دی او ښایي مرګ ژوبلې زیاتې شي. اورښتونه، تند بادونه او ورپسې سیلابونه له نوي کال مخکې پیل شوي و او تر اوسه یې په نږدې شلو ولایتونو کې لسګونه ښارونه او سلګونه کلیوالي سیمې تر اوبو لاندې کړي. سیلابونه زیات په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې بهیدلي او ګڼې لوی لارې بندې کړي دي. په تهران او قم ښارونو کې تند بادونه او سخت اورښتونه دوام لري. په زیاتو سیمو کې خلک د څښاک اوبه نه لري او لومړنیو مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندویو ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي او ویلي دي چې باید د سیلاب ځپلو مرستې ته ودانګي. د ایران خبری آژانس د راپور لمخې جمهور رئیس حسن روحانی بنن پخپله ګلستان او مازندران ته سفر کوي څو له سیلاب ځپلو سره د مرستې بهیر له نږدې وګوري. هغه پرون سه شنبه وویل د سیلابونو له کبله د راټولو شویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته رسیدنه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه
زل پاوز او سپاه پاسداران غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپای پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشغلو په برخه کې ښه وړتیا او امکانات لري. البته نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
تخلیه بشه این قدم اول هست در اونجا.
د ایران په نږدې شلو ولایتونو کې اورښتونه او تند باد داسې وخت دوام لري چې دغه هیواد ګڼې سیمې د څو کلونو وچکالیو سختې ځپلي. دا چې دغه طبیعي ناورین به څومره آبادې سیمې او خیراز فصلونه لاندې کړي وي او تر پیښې وروسته با آیا له اقتصادي بندیزونو سره مخ ایرانای حکومت د دې چارې په کنټرول برلاسه وي، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس فرشته جلالزی په ستوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سر د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته رسیدلی او وایي چې په کابل کې به نن د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه او مشورې کوي او وروسته به مرکز تصمیم نیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر دوشنبې پر ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او وړاندیز یې وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد په انګلستان کې دی. هغه د انګلستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي دي. دای به وروسته دوهې او کابل ته هم ځي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومېده او نن سهار په 8 بجو خپل کار ته په لاره کې ویشتل شوی او وژل شوی دی او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دسکا په بریالیتوب وویشته.
فیروزه عزیزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه پنجاب او کلکتا کنګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. افغان لوبغاړی مجیب زدران چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، په تیره لوبه کې د راجستان رایز دوه لوبغاړي سوځولي وو. بل خوا د دې سیالۍ په 15مه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، چنای سوپر کینګ ډیلی لوبډلې ته په ماتې ورکول سره دوهمه بریا هم خپله کړه. ډیلی لوبډلې د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په استازیتوب 138 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ اور کې پوره کړ. په تخار ولایت کې د سولو نجونو ترمنځ د افغان سولې له پروسې د ملاتړ په هدف د منډو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مدني فعالینو، د دولتي ادارو مسؤلینو او د ورزش مینوالو په حضور کې د تلقانو په ښار کې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره، هغو ګډونوالو ته چې له لومړي نه تر لسم مقامونه ګټلي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. د دغه ولایت د ورزشي برخې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې ځوانانو ته به په بیلابیلو برخو کې د ورزش زمینه برابره کړي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لنډه دی وایي، تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زه به چارګل په پزنی غوترم.
د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې مو په افغاني ټولنه کې د چارګل د دو ته کتنه کړې. له اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یوه بله موضوع واخلو. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو غبرګون ښودلی چې تازه پر انټرنیټ خپره شوی او یو تن پکې ښودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لوري وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یوه ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیلي اسمت سروان اوروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کیږي انجینیر دی او طالبانو نیولی د وژل کېدو په اړه ډیر شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلې او په لاس پورې یې سیروم تړلې ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کیږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بې دینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پیښه په کوم ځای کې کله پیښه شوې ده. د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه هم تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو غبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دي بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو ترڅنګ القاعده او داعش عموما